دا هم ورې چې په میدان وردګ کې په ورستوي کې بیکاری زیاته شوې ده. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د نور مطالبو ترڅنګ د خبرونه په دویمه نیمه کې اوریدلای شئ. دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د امریکا دفاع وزیر وایي د افغان امنیتي ځواکونو ناڅاپي ماتې دوی حیران کړي. طالبان وایي چې د نجونو د ښوونځیو لپاره طرز العمل تر کار لاندې دی. په رومانیا کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د افغان امنیتي ځواکونو ناڅاپي ماتې دوی حیران کړل. لوید آستین د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو استماعي غونډې ته پرون وویل:
حقیقت دا دی چې افغان پوځ چې موږ او زموږ شریکانو روزلی و په ډېرې اسانۍ اوبه شو، او په ګڼو مواردو کې پرته له دې چې یو ډز وکړي موږ ټولې حیران کړو. له دې پرته بل هر ادعا به رښتونې نه وي.
ښاغلی آستین زیاته کړه چې اداري فساد هم د دغو ځواکونو د کمزورۍ سبب سوی و. ټاکل شوی ده چې نن هم د امریکا د استازو جرګې په یوه استماعي غونډه کې د امریکا پوځي چارواکي د کانګرس د غړیو پوښتنو ته ځواب ووایي. په پرونی غونډه کې د دفاع وزیر ترڅنګ د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو په استماعي غونډه کې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی او د امریکا د مرکزی قمانداني قمندان جنرال فرانک مکینزی هم برخه اخیستې وه. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي که متحده ایالاتونو په افغانستان کې 2500 امریکایي سرتیري د اګست له 1.5 وروسته هم ساتلي وای، جګړې به نه وای درېدلې. جنسا کې دا خبره پرون وروسته تر دې وکړه چې د امریکا په مشرانو جرګه کې د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی وویل چې کچېرې لږ تر لږه 2500 امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې وای، طالبانو به کابل نه وای نیولی. جنرال میلی دا هم وویل چې دا وړاندیز ولسمشر جو بایډن ته په پسرلي کې کړی و، خو دا حتمي نه و چې ولسمشر دي د ده له نظر سره موافقه کړې وای. د افغانستان ځینو ښځینه روغتیایي کارکوونکو، ښوونکو او د بشري حقونو فعالانو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستان سره اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. دغو کسانو پرون په کابل کې غونډه وکړه او څرګنده یې کړه چې د نړیوالې ټولنې د مرستو بندېدو د ښځو پر ژوند منفي اغېز کړی دی. د عقلي نوري په نوم یوې ښوونکي وویل:
موږ پر نړیواله ټولنه غږ کوو، د جهانی بانک او نورو مرستندویانو غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي څو افغان ښوونکي معاشونه ترلاسه کړي او نجونو ته د هلکانو په څیر تعلیم چې د دوی اساسي حق دی ورکړي.
د اغلی نوري په وینا یو لک شل زره ښځینه ښوونکو او په روغتیایي برخه کې 14000 ښځو له 2 تر 3 میاشتو پورې معاشونه ندي اخیستي. طالبان وایي چې د نجونو د ښوونځیو لپاره طرز العمل تر کار لاندې دی چې د دې له بشپړېدو سره به تر شپږم ټولګي پورته تر 12 پورې د نجونو زده کړې پیل سي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی پرون وروسته تر دې دا خبره وکړه چې په کابل کې د افغان میرمنو ځینو استازیو له طالبانو وغوښتل چې د نجونو ښوونځي دې ژر تر ژره بیرته پرانستل سي. بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل:
تعلیمي ماحول د چانته د دې لپاره فزیکی او روحي تسکین او مسؤلیت موجود دی، هغه تضمین شوی دی. داسې تر چارچوب جوړ شي، داسې طرزالعمل جوړ شي، انشاءالله بیا به د دې د تعلیم په برخه کې ستونزې نه وي.
ښاغلی کریمی زیاته کړه چې په دې طرزالعمل کې ښوونځیو ته د نجونو د تګ د ترانسپورت مسله هم شامله ده. خو دا ونه ویل چې کله به دا طرزالعمل بشپړېږي. د بشري حقونو د څار ډلې د نجونو د برخې مسؤلې هیدربار ازادي راډیو ته تیره اونۍ ویلي و چې طالبانو په خپله تیره دوره کې هم له 1999 څخه تر 2000 لومړي میلادي کاله پورې دا ویل چې نجونې به ښوونځیو ته پرېږدي چې شرایط مساعد شي، او بیا دوی د رژیم تر اخره دا کار ونه کړ. افغان وکیل او د بشري حقونو فعال فرشته کریمی پرون په پاریس کې د بشري حقونو د سترې جایزې ګټونکې وبلل سوه. اته دیش کلنه کریمی د قانون غشتونکو په نوم د بنسټ مؤسسه ده چې لدیلارې په افغانستان کې قانوني مرستي کړې دي. دا د ټاکلې پلاوی لوري پرون په پاریس کې د لودوویچ تراری یوو په نوم د بشري حقوقو د جایزې ګټونکو اعلان سو. دا جایزه د تراری یوو په نوم نومول شوې ده چې په 1998 میلادي کال کې په فرانسې کې د بشري حقوقو ټولنه جوړه کړې و، او لومړی جایزه یې په 1995 میلادي کال کې د نژادي تبعیض ضد سرلاري مبارز نیلسن منډیلا ته ورکړل سو. په رومانیا کې چارواکو پرون ویل چې په کورونا د اخته کسانو شمیر د 24 ساعتونو په لړ کې تر 11 زرو زیات شوی دی. په رومانیا کې د کورونا دا شمیر بې ساري ګڼل کیږي. تر دې مخکې په نومبر میاشت کې د 24 ساعتونو په لړ کې څه باندې 10,000 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. په رومانیا کې په کورونا د ټولو اخته کسانو شمیر تر 1,200,000 اوړي او د مړو شمیر 16,000 او 200 ته ورسېد. د اروپایي ټولنې په غوړو هیوادونو کې رومانیا دویم هیواد دی چې لږ کسان پکې واکسین سوي دي. رومانیا 9.5 میلیونه نفوس لري چې له هرو دریو کسانو پکې یوازې یو تن د کورونا واکسین کړی دی. د ویډیوګانو د شریکولو پلاتفورم یوټیوب دوه چینلونه چې په جرمني ژبه یې مواد خپرول او د روسیې د دولتي رسنۍ راشا ټوډی یا RT مربوط وو ډیلیټ کړل. مسکو د ځوابي اقدام خبرداری ورکړی دی. د راشا ټوډی د یوه دغه چینل مسؤلې دینارا توکتو سونووا په دې اړه لومړی پرون په ټیلیګرام کې دا اعلان وکړ. د ټیکنالوژي لوی شرکت ګوګل چې یوټیوب یې خپل دی ویلي دوی دغه دوه چینلونه ځکه ډیلیټ کړي چې د کووید-19 ناروغۍ او واکسینونو په اړه یې ناسم اطلاعات خپاره کړي وو. ګوګل ویلي دوی دغه چینلونو ته خبرداری ورکړی و چې د دوی له اصولو سرغړونه کوي ځکه یې د لنډ وخت لپاره د دوی د نشراتو مخه نیولې ده. فایزر شرکت او د هغه جرمني شریک بایو انټیک ماشومانو ته د کووید-19 ضد واکسین د لګولو په اړه خپل لومړني معلومات د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې ته وسپارل. دغو درمل جوړونکو شرکتونو پرون وویل چې د دوی ازمایښت ښوولی چې دغه واکسین هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې د 15 او 11 کلونو ترمنځ دي خوندي دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې دا مهال 12 کلنو او تر دې لویو کسانو ته د فایزر واکسین دوه ډوزونه یا دوه ستنې لګول کیږي. فایزر او بایو انټیک شرکتونو ویلي چې دوی به د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې ته خپل غوښتنلیک وسپاري چې په راروانو اونیو کې ماشومانو ته د دې واکسین د اضطراري لګولو اجازه ترلاسه کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د دې خبرونه درا پورونو برخه ته ورزو. ل افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وټلو وروسته د پوځي چارواکو لمړی استمایا غونډه ته د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر ویل چې په افغانستان کې شل کلنه جګړه یو ستراتیژیک ناکامي و او متحده ایالاتونو باید 3000 پوځیان په دغه هیواد کې ساتلی وای چې د طالبانو مخه یې نیولې وای. جنرال مارک میلی طالبانو ته اندېښنه ښکاره کړه. د دې د څرګندونو جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر وای چې طالبان لا هم له القاعده سره اړیکې لري. جنرال مارک میلی دا خبره پرون په واشنگتن کې د امریکا د پوځي خدماتو د کمیټې استمایه غونډه ته وکړه.
وی ماست ریممبر دټ د طالبان واز اند ریمین.
موږ باید دا په یاد ولرو چې طالبان یو ترهګر ډله و او پاتې شوې ده. دوی لا هم له القاعده سره روابط نه دي قطع کړي. زه په ناسمو نظریاتو پسې نه ګرځم چې موږ له چا سره معامله کوو. وبکتل شي چې طالبان واک ټینګولی شي یا په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شي. خو موږ باید د امریکا متحده ایالاتونه او امریکایان له هغو تروریستي بریدونو خوندي کړو چې له افغانستان راځي. جنرال میلی زیاته کړه چې دا یو حقیقت دی چې القاعده او داعش دا غواړي چې پر متحده ایالاتونو برید وکړي، که څه هم اوس دا ورته اسانه نه ده خو ناممکنه نه ده. جنرال میلی بیا وویل دا دلیل له 12 تر 18 میاشتو پورې په داسې سیمو کې چې قانون حاکم نه وي ځانونه بریدونو ته چمتو کولی شي. طالبانو له امریکایانو سره د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې طالبانو ژمنه کړې ده چې د القاعده په ګډون به له ترهګرو ډلو سره خپل اړیکې پرې کوي. طالبان وایي چې دوی له القاعده سره رابطه نه لري. دې ډلې چې د اګست په 15 کابل ونیو دا خبره یې تکرار کړه چې له القاعده سره نه پالي. جنرال میلی د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په اړه وویل چې دښمن په کابل کې قدرت لري.
It is obvious.
دا ښکاره ده، یو مخ واضح ده چې په افغانستان کې جګړه هغه سي ختمه نشوه چې موږ غوښته او طالبان اوس په کابل کې واکمنان دي. جنرال میلی ده هم ویل چې په کابل کې د حکومت د ماتېدو د مخنیوي لپاره لږ تر لږه 2.5 زره امریکایي سرتیرو ته اړتیا وه چې په افغانستان کې پاتې شي. د ده په باور لویه تېروتنه دا وه چې افغان پوځ داسې چمتو شوی و چې تر حد زیات یې پر امریکایي پوځیانو او ټیکنالوژي اتکا کوله. سربیره پر دې چې د امریکا د مرکزی قمانداني قمندان جنرال فرانک مکینزی د سینا په دې غونډه کې د جنرال میلی دا خبره تایید کړه چې یو شمېر پوځیان باید په افغانستان کې وای. سناتور ټام کاتن جنرال میلی ته وویل چې کله ستا خبره ولسمشر بایدن رد کړه او ستا دا وړاندیز یې ونه مانه، ولې دې استعفا نه کوله؟ جنرال میلی چې د پخواني ولسمشر ډانالډ ټرمپ په وخت هم لوی درستیز و په ځواب کې وویل چې دا د ده مسؤلیت دی چې ولسمشر ته هغه خبره وکړي چې ده ته تر ټولو ښه ښکاري، خو دا حتمي نه ده چې ولسمشر به د ده له خبرې سره موافقه کوي.
ومردل چې د امریکا یو پوځي چارواکي په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. لکلی چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، په دغه هیواد کې اقتصادي بحران زیات شوی او بېوزلي هم زیاته شوې ده. د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په هرات ولایت کې هم د طالبانو له واک ته رسېدو سره بېکاري اوج ته رسېدلې ده. د هرات زیاتو اوسیدونکو د زیاتېدونکې بېوزلۍ له کبله د خپلو کورونو د وسایلو خرڅولو ته مخه کړې ده. حتی د هرات پوهنتون استادانو د بد اقتصادي وضعیت له کبله خپل شخصي کتابتونونه تړلي او کتابونه لیلام کړي دي. تفصیل په یو راپور کې.
دلمر تر سوزند وړاند ګلان دی ولس کلن ګلستان هڅه کوي په ورته چیغو سره رانیون کې جل کړي. دا ځوان نور څه نه لري او غواړي د خپلې کورنۍ د پنځو غړو لپاره د ډوډۍ موندلو په خاطر د درب قنار سیمه کې د خپل کور توکي وپلوري.
موږ له کور څخه دا جامع او د پخلنځي وسایل د پلور لپاره راوړل، ځکه د کار کولو لپاره هېڅ نشته. غواړم دا وپلورم چې دوه ډوډۍ پرې واخلم او خپلې کورنۍ ته یوسم.
د ګلستان تر څنګ په سلګونو هراتیان د بېوزلۍ له کبله د خپل کور وسایل په خورا ټیټه بیه پلوري. بیبی ګل شپېته کلنه ده او د ناروغ خاوند او دریو بچیانو لګښتونه باید د سړک په اوږدو کې د کور د وسایلو په پلورلو سره برابر کړي. هغه د سړک غاړې ته ناسته ده، خو پیرودونکي کم دي ځکه وسایل یې زاړه دي او د چا پام ځان ته نه جلبوي. د کور وسایلو ډیری پیر او پلور د هرات په درب قندهار سیمه کې کیږي. ډیری پیرودونکي د 50 کلن غلام حیدر په څیر دي چې یو څه یې له وسه کیږي او د دې وسایلو پیرلو ته راځي، ځکه چې دا وسایل ارزانه دي.
زه د کور وسایلو اخیستلو ته راغلی یم، ځکه چې دلته د کور وسایل د پلورنځیو په پرتله ارزانه دي. خلک خپل وسایل د لوږې له امله پلوري، خو که ورته شیان له دوکانونو واخلي نو دوه چنده لګښت لري.
د بېوزلۍ ستونزې د هرات پوهنتون پر ځینو استادانو هم سیوره غوړولی او د عبدالقادر صالحي په ګډون یو شمېر استادانو د خپلو شخصي کتابتونونو کتابونه هم پلورلي دي. هغه په نړیوالو اړیکو کې د ماسترۍ سند لري او په هرات کې په پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو کې د یوې لسیزې تدریس تجربه لري.
دغو کتابونو ټولګه چې زه غواړم وپلورم 1500 ټوکه مختلف عنوانه کتابونه دي. زه دا کار د ژوند مصارفو د تأمین لپاره کوم، ځکه چې په یو کرایه شوي کور کې اوسېږم او باید د کرایې پیسې ورکړم.
د اګست میاشتې پر 15 پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره سم متحده ایالاتو د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه او دې هیواد ته یې د نغدو پیسو لیږل بند کړل. په هرات کې د طالبانو مرستیال والی مولوي شیر احمد عمار وویل چې د دغو پیسو خوشې کېدل او ورڅخه د استفادې پایل د سخت اقتصادي بحران د مخنیوي یوازینۍ لار ده.
لویه اقتصادي ستونزه دا ده چې د افغانانو شتمني کنګل شوې او نړیوالې ټولنې د دې هېواد د خلکو او پیسو په اړه فکر نه دی کړی. که نړیواله ټولنه ژر ملت ته دغه پیسې ورکړي، انشاءالله زموږ ټول ځوانان به دندې ومومي او موږ به له دې اقتصادي بحران څخه وژغورل شو.
په هرات کې د طالبانو له واک نږدې یوه نیمه میاشت تیریږي او دا د هغه چا لپاره ډیر زیات وخت چې هیڅ عاید نه لري او د پیسو په پور اخیستو او د خپلو کورونو د وسایلو په پلورلو سره ژوند کوي. هرات د افغانستان یو له هغه ولایتونو دی چې صنعت پکې زیاته وده کړې وه او په سلګونو کسانو په خصوصي فابریکو او کارځایونو کې کار کاوه. د هرې ورځې په تیریدو سره د هرات د سړکونو په اوږدو کې د کورنیو توکو پلورونکو شمېر مخ په ډیریدو دی او د هرات خلک د روښانه سبا لپاره هیڅ هیله نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبان پر دې سربېره چې داعش ډله د افغانستان او د خپلې واکمنۍ لپاره یو جدي خطر نه غني خبر ورکوي چې د دې ډلې پر ضد یې د افغانستان په پلازمینه کابل او ختیځ کې پوځي عملیات کړي او د دې ډلې ځینې غړي ژوندۍ نیولې دي. جزئیات په دې راپور کې.
طالبان په افغانستان کې د داعش د لسکونو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د طالبانو ځانګړو قطعاتو په ننګرهار او کابل کې د داعش پر ضد عملیات کړي دي. د تیر اونۍ په وروستیو کې په جلال آباد کې د شپږ کسانو جسدونه پیدا شول او روانه اونۍ په دغه ښار کې یوې چاودنې یو طالب ووژه او د درې طالبانو په ګډون یې وطن ټپیان کړل. طالبان وایي چې دا د داعش کار دی. داعش بیا په جلال آباد کې د 35 طالبانو د وژلو ادعا کوي. د شاغلی کریمی په باور د دې سربیره داعش خراسان څنګه د افغانستان لپاره یو ګواښ نه دی.
د داعش په نوم کومه فتنه چې په هیواد کې نوم اخیستل کېږي هغه اسلامي امارت ګواښ نه ده او دغه هغه کوم فزیکي شتون د هیواد په هیڅ نقطه کې نه لري. د اسلامي امارت مجاهدین د هیواد په ټولو برخو باندې بشپړ کنټرول لري. ځینې واړه واړه تحرکات چې پاتې په ځینو سیمو کې رامنځته شوي دي هغه مخکې د دې چې هغوی یو پلان ترلاسه نیونیسي یو تعدیق پیش کړي په زیاتره مواردو کې د اسلامي امارت مجاهدینو رول لري چې خدمون د ورسېږي. ډېری کسان چې لشمیري لسګونه دي په رسېږي نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي.
وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو تر اوسه د داعش له لوري تر ټولو لویه حمله د کابل په هوایي ډګر کې د تیرې میاشتې انتحاري حمله ده چې د دې ځانوژونکي برید له امله شاوخوا 1.5 افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. داعش په 2015 کال کې هغه وخت چې دا ډله په عراق او سوریه کې پیاوړې و او د امریکا او د هغې د متحدانو له لوري ځپل شوې نه و په افغانستان کې د خراسان په نوم خپله څانګه فعال کړه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
پر افغانستان د طالبانو په واکمنۍ دو سره کورنۍ رسنۍ له شدیدو زیانونو سره مخامخ شوې دي. ځینې یې یا بندې سوي یا هم یوازې په آنلاین بڼه په انټرنیټ کې خپرونې کوي. د رسنیو د ملاتړ ځینې ادارې له طالبانو غواړي چې د رسنیو د فعالیت لپاره زمینه مساعده کړي. دا هم په دې اړه راپور.
د افغانستان یو نومتې چاپی رسنۍ اطلاعات روس چې په 1990 کال کې پرانستل شوه د دغې رسنۍ مسؤلین وایي چې په سیاسي، اقتصادي، حکومتوالۍ او ټولنیزو برخو کې په خپلواکه او بې پرې توګه کار کړی دی. خو د نویو بدلونونو او د رسنیو په زیانمنېدو سره اطلاعات روس هم زیانمنه شوه. د روان لمریز کال زمري میاشتې په 14مه نېټې وروسته کله چې اقتصادي کړکېچ رامنځته شو دغه رسنۍ هم اړه شوه چې د اقتصادي ستونزو له امله خپل چاپي فعالیت ودروي او آنلاین کار ته دوام ورکړي. د دغې ورځپاڼې مسؤول مدیر زکی دریاوي په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې پیاوړو نجونو له اقتصادي کړکېچ نه د وتلو لپاره د اطلاعات روس ورځپاڼې لپاره د چندې راټولولو کمپاین پیل کړی تر څو دغه رسنۍ خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نای یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د تیر نظام په سقوط سره ډیری رسنیو هغه مالي سرچینې لکه د عامه پوهاوي اعلانونه د ښځو او ماشومانو د حقونو او امنیتي ځواکونو پروژې له لاسه ورکړي چې 90% مالي اسانتیاوې به یې دوی ته برابرولې. د دغه بنسټ د چارواکو په خبره ډیری نورې رسنۍ هم د اطلاعاتو روس ورځپاڼې په شان له ورته ستونزو سره مخ دي. خو په دې سختو شرایطو کې د رسنیو د کار د دوام هرکلی کوي. د نای د عدالت غوښتنې مسؤول نصیر احمد نوري ازادي راډیو ته وویل دا بنسټ په دې تمه دی چې د رسنیو لپاره د معلوماتو رسولو او په افغانستان کې د فعالیت لپاره مناسبه زمینه برابره سي.
حکومت امارات در قبال رسانه ها روی کردی را روی دست بگیرن که حداقل
اسلامی امارات باید در رسانه لپاره یو مناسب تگلار برابره کردی ترسو دوی در فعالیتون لپاره یو اشه زمینه برابره سی او ها غلاص تراؤدونی چی مخکمو در بیان در ازادی لپاره ترلاسه کردی و ساتل سی او در رسانه یو جاغ غلی نسی. زموږ تمه دا ده چې د طالبانو مشرتابه په دې اړه جدي پام وکړي تر څو رسنۍ خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي.
د دې زمينه توجه بیشتر حکومت امارات روی دست بگیره.
په رسنیو کې مالی ستونزې د دې لامل شوي چې ډیری خبریالان خپلې تنخواګانې ترلاسه نه کړي او یا هم دندې پرېږدي. د پژواک خبری آژانس مشر دانش کړوخیل ازادي راډیو ته وویل چې د اطلاعات روس مالی ستونزې د اندېښنې وړ دي خوب خبره دا مهال ډیره رسنۍ لمالی ستونزو سره لاس او گریوان دي. د ښاغلي کلوخیل خبره په ځینو رسنیو کې له دوه میاشتو را په دې خوا کارکوونکو یې تنخواګانې نه دي اخیستي.
د رسنیو چې ټول مالي فعالیتونه په بانکونو کې وو له بده مرغه اوس بانکونه هم په نورماله توګه کار نه کوي او د خبریالانو تنخواګانې هم چې له بانکونو ورکول کېدې له ستونزو سره مخ شوي دي او ډېرې رسنۍ بیا دوه میاشتې کېږي چې خپلو خبریالانو ته یې تنخواګانې نه دي ورکړې. نو له دې وجې خبریالان له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي.
برای ژورنالیستان که با مشکلات اقتصادی روبرو هستند.
بلخوا د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل چې تر دې دمه د هغو رسنیو د ملاتړ لپاره چې له مالي او اقتصادي کړکیچ سره مخ دي کومه ځانګړې تګلاره نه ده برابر شوې، خو په خبره یې له هغو رسنیو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي چې د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو پر بنسټ د بیان ازادۍ ته کار کوي.
امارت اسلامي همکاري با رسنیو در پروسیجر خود داره.
اسلامی امارات له رسنیو سره د همکارۍ پروسیجر لري، خو دا غو پروګرامونو پاړه چې پر بنسټ یې د رسنیو فعالیت او پرمختګ تنظیم شي تر اوسه موږ ته کوم طرز العمل نه دی راکړل شوی.
واضح نشده یا به من نرسیده.
د بیپولی خبریالانو د سازمان راپور له مخې تر اوسه پورې په افغانستان کې د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله 153 رسنۍ تړل شوي دي. ومو غوښتل د اطلاعاتو روز ورځپاڼې لپاره د چندې راټولولو کمپاین د پایل په اړه د دغې رسنۍ د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو له هڅو سره سره ونه توانیدو.
د سلام وطندار خصوصي راډیو مسؤلان وایي د طالبانو په نوم ځینې وسلول کسان د دوی دفتر ته ننوتلي او له خبریالانو یې پوښتنې ګروېژنې کړي دي. د دې رسنۍ یو مسؤل ازادي راډیو ته وویل دغو کسانو ځانونه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو کارکوونکي معرفي کړي. طالبان ویلي چې د دې پېښې په اړه به دوی پلټنه کوي. نور په یو راپور کې
ورځ تر بلې د رسنۍ د فعالیتونو په وړاندې د خنډونو رامنځته کولو افغان رسنۍ اندېښمنې کړي دي. د سلام وطندار خصوصي راډیو مسولین وایي د یکشنبې په ورځ د عبدالملک صافي په مشرۍ یو ډله وسلوال چې ځانونه د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت استخباراتو کارکوونکي معرفي کول د دغه رسنۍ دفتر ته ننوتلي دي. د دغه رسنۍ اجرایوي مسول ناصر عمر د سیشن بی په ورځ ازادي راډیو ته وویل دې کار د سلام وطندار راډیو د کارکوونکو خبریالانو پر روحي اغیزه کړې ده.
دغه کسان سلام وطندار ته راغلي وو په اداري چارو او قراردادونو کې مداخله وکړه او دغه کسان شاوخوا 15 ساعته د سلام وطندار راډیو په دفتر کې ول چې دوی باید د سلام وطندار راډیو لپاره رئیس وټاکي. زموږ همکاران یې سخت خواشینی کړي او د رسنۍ کار ته اندېښمن یو.
نوموړي زیاته کړه د طالبانو د حکومت ځینو چارواکو چې نمونه یې نه اخلي له دوی سره ژمنه کړې چې دا موضوع به په جدي ډول وڅېړي. په ورته وخت کې د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي له دې موضوع خبر نه دي، خو هڅه کوي پرې پوه شي. د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې مرستیال حجت الله مجددي وایي د سلام وطندار راډیو له خبریالانو څېړنې غیر قانوني او ناسم اقدام دی او باید دا موضوع وڅېړل شي.
متاسفانه د دغه راډیو ته د استخباراتو او یا د کشفي ادارو په نامه ځینې اشخاص راغلي دي او د دوی نه څه پوښتنې کړي دي. دغه کړنې بیان ازادي او د رسنیو پر وړاندې یو ګواښ دی.
سلام وطندار راډیو چې په 1433 هجری لمریز کال کې په نشراتو پایل وکړ تر اوسه په بیلابیلو برخو کې خپرونې لري. نن سبا له تصویري او چاپي رسنیو سره په خوا کې په افغانستان کې لسګونه غږیزې رسنۍ راډیوګانې هم فعالیت لري، خو د وروستیو راپورونو له مخې په تیرو دوه میاشتو کې په پلازمینې کابل او ولایتونو کې د ځینو راډیوګانو په ګډون یو شمېر رسنۍ د ګواښونو او مالي امکاناتو د نشتون له امله تړل شوي دي. په افغانستان کې خبریالانو د رسنیو مسؤلین ټینګار کوي چې د رسنیو لپاره کاري فضا مناسبه نه ده او د خپل امنیتي وضعیت په اړه سخت اندېښمن دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
ازادي رادیو ته ورجست مخکې تر دې چې نورو راپورونو ته ورسو دا به ووري چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ارمی ټایمز ورسپانې پرون په دې عنوان لیکنه خبره کړې: افغانستان هغه هیواد چې احتمالا چانس ورسره هیڅ سیاري نه ده کړې. د لیکنې په پایل کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش جان سوپکو د جولای د 9 نیټې څرګندونو ته اشاره شوې چې د خبریالانو یوې ډلې ته یې ویلي وو له 20 کلونو او د ټریلیون ډالرو له لګښتونو سره سره افغان امنیتي ځواکونه کافي ډاډمن نه وو چې د چک پوینټونو د مدیریت یا هم د لارو د تصفیه لپاره څه کارونه وکړي. د ورسپانې په لیکنه تر دې خبرو دوی ونۍ وروسته طالبانو تقریبا پر ټول افغانستان ولکا ټینګه کړه او پر پلازمینه کابل هم د حملې لپاره ځانونه چمتو کړل. آرمی ټایمز ورسپانه زیاتوي په خپرو شویو ویډیویي تصاویرو کې ښکاري چې کله هر ښار ته وسلوال طالبان داخليږي افغان امنیتي ځواکونه خپله وسله پر ځمکه ږدي چې دې مسلې ګڼو کسانو ته ټکان ورکړ. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش جان سوپکو هغه وخت ویلي وو د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه، سلامشوره او د همکارۍ په ماموریت کې مو پرتی ستونزې په وار وار رابرسیره کړې دي. د ارمی ټایمز ورسپانې لیکوال زیاتوي کله چې طالبانو د اګست میاشتې پر 15 پر کابل هم ولکه ټینګه کړه د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی په پینټاګون کې یو کنفرانس ته وویل هیڅ چا فکر نه کاوه چې افغانستان به په دا ډول له لاسه ووځي او په 11 ورځو کې به یې پوځ هم دړې وړې شي. خو د ورسپانې په لیکنه اوس به جنرال میلی او د امریکا دفاع وزیر لوید آستین روانه اونۍ مجبور کړی شي چې پر خپله ارزونه بیا کتنه وکړي ځکه دواړه د کانګرس د استازو جرګې او مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټو ته حاضریږي چې د افغانستان د وضعیت په اړه د استازو جرګې د غړو او سناتورانو پوښتنې ځواب کړي. د امریکا بلې خبرونې بزنس انسایډر د افغانستان پر اقتصاد لیکنه خبره کړې چې د رکود په حال کې ده. د لیکنې د پایل عبارت دا ده چې د افغانستان تر ټولو ستر پور ورکوونکي بانک خبرداری ورکړی چې د افغانستان بانکي سیستم سقوط ته نږدې شوی دی. د افغانستان د اسلامي بانک اجرایه رئیس سید موسی قلیم الفلاحی بی بی سی ته ویلي د طالبانو لخوا پر افغانستان د ولکې تر ټینګولو وروسته د غربي دولتونو لخوا د افغانستان د شتمنیو د کنګل کېدو او د مشتریانو د ورختای له کبله د افغانستان مالی سیستم له یو بلفل کړکېچ سره مخامخ شوی دی. بزنس انسایډر خبرونه زیاتوي اوس خلک په بانکونو کې یوازې خپلې پیسې باسي چې اکثر بانکونه فعال نه دي او ټول خدمات هم نشي وړاندې کولای. د خبرونې د مطلب له مخې د امریکا او متحده ایالاتونو تیره میاشت د افغانستان 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه چې د افغانستان بانک یا د افغانستان د مرکزي بانک اړونده شتمني ده. د پیسو نړیوال صندوق هم تیره میاشت وویل چې افغانستان به نور خپلو مالی منابعو ته لاسرسی نه لري. بلخوا نړیوال بانک هم اعلان کړی چې په افغانستان کې د خپلو پروژو تمویل ځنډوي. ملګرو ملتونو د دې میاشتې په لومړیو کې غوښتنه کړې وه چې د افغانستان کنګل شوې شتمني دي د یو اقتصادي سقوط د مخنیوي په خاطر خوشې شي.
دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز د امریکا دفاع وزیر وای د افغان امنیتی ځواکونو ناڅاپي ماتې دوی حیرانه کړی دي. لوید آستین د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو استماعي غونډې ته پرون د خبره وکړه. د سپینې ماڼۍ وایاند وایي که متحده ایالاتونو په افغانستان کې 2500 امریکایي سرتیري د اګست له 1 وروسته هم ساتلي وای جګړه به نه وای درېدلې. طالبان وایي چې د نجونو د ښوونځیو لپاره طرز العمل تر کار لاندې دی چې له بشپړېدو سره به له 6 ټولګي پورته تر 12 پورې د نجونو زده کړې پیل سي. افغان وکیل او د بشري حقونو فعاله فرشته کریمي پرون په پاریس کې د بشري حقونو د سترې جایزې ګټونکې وبلل سوه او پرمانیا کې چارواکو پرون ویل چې په کورونا د اخته کسانو شمیر د 24 ساعتونو په لړ کې تر 1000 زیات شوی دی چې دا شمیر بي ساري ګڼل شوی. د میدان وردګ اوسیدونکي وایي له یوې خوا جګړو ځپلي له بلې خوا له کلونو راهیسې له خپلو سیمو بې ځایه وو او اوس د طالبانو د حکومت په راتلو سره بیکاره سوي دي. په یو راپور کې جزئیات اوري.
د افغانستان د پلازمینې کابل څنګلوري ولایت په مرکز میدان ښار کې د طالبانو حکومت را وروسته د خلکو ژوند شهر کې هټي خلاصې دي. د خلکو شتون هم زیاتی خو اټیوال لا سرزن ناستی ځکه د شته خلکو جیبونه خالی دي. طالب وسلوال په شهر کې زیات تر سترګو کېږي او په خپل موټر کې په لوړ غږ ترانې پلی کړي وي. له شهر څخه ورهاخوا په کلي کې بیا ژوند بل ډول دی. د شهر په څنډو او لورو پرتو سیمو کې کلیوال تازه له 4 او 5 کلونو وروسته خپلو سیمو ته راغلي دي. د دې کورونه چې د طالبان او افغان دولت د جګړې پر مهال تخریب شوي اوس د خپلو کورونو څخه د پاتې توکو په راایستلو بوخت دي. دا 4 کلن خانغه دی چې د میدان شهر اړوند د دی افغانانو د کلی اوسیدونکي دي چې له 4 وروسته اوسي واسي د خپل کور لیدو تراغلي چې په خپل نړیدلې کور کې تر خاورو لاندې په پاکیسو پسې ګرځي. خانغه چې لا هم په کرایه کور کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل چې پر خپل دغه کور یې په لکونو افغاني مصرف کړی وو او یوازې دی او د کورنۍ غړي یې د تن په جامو کې ترې وتلی وه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کور تر څنګ 400 ونې لرونکي د سیبو باغې هم وچ سوی دي خو وایي اوس بیکاره یم.
زما ژوند تاسو وینئ کور مې دا د تخریب شو باغ مې وچ شو بیکار یم. غوښتنه مې له دولت څخه دا ده چې له ما سره مرسته وکړي څو زه خپل کور بیرته ورغوم. ما ته ډیر زیات زیان رسېدلی دی. کور نه لرم په کرایه کور کې اوسېږم. یو څه اندازه مرسته دې یا مؤسسه او یا هم دولت را سره وکړي څو زه خپل کور بیا جوړ کړم.
په دې سیمه کې یوازې خانغه نه بلکې د خانغه په څیر زرګونه نورو کسانو هم ورته زیان لیدلې دي او په افغانستان کې روان اقتصادي بحران بیکاری د ټوک لوړو قیمتونو خپل راتلونکي ته اندېښمن کړي دي. حشمت الله هم د 4 وروسته 6 کېږي چې خپلې سیمې ته راغلی. نوموړي چې 3 جګړو زیات ځپلی وایي خوشحاله دی چې امن راغلی دی او وینه تویدنه درېدلې ده او خپلې سیمې ته راغلی دی خو وایي اوس حیران پاتې دی چې څه وخوري څه وکړي ځکه د ده په خبره چې کار نسته. نوموړي وایي چې د طالبانو حکومت ته هم د مرستې تمه اوس نه لري. څلور کاله کېږي چې مهاجر وي. څومره خوشحاله یې چې اوس راغلی؟
ډېر خوشحاله یې. ډېر خوشحاله چې خپل مر ته راغلی، خپل مځکه باندې راغلی، خپل ونې ته راغلی، کور ته راغلی.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو څه باندې 1.5 کېږي چې لا هم کوم هېواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی او دغه راز په افغانستان کې زیات شمېر ادارې لکه د پاسپورت، تذکیرو، بانکونو او نورې زیات شمېر ادارې هم غیر فعاله دي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې سیمه کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته تعلیمي بهیر ته هم زیان رسېدلی دي او ګڼې نجونې نیمګړي ارمانونه پر کورونو ناستې دي. د دې افغانانو په سیمه کې د نسوان په نوم ښوونځي چې مخکې هلکوان او انجونو دواړو پکښې کې یو ځای زده کړې کولې، د سیمې خلک یې وایي طالبانو اوس د انجونو مخه نیولې ده. دوی وایي طالبانو یې ځکه مخه نیولې چې په ښوونځي کې ولې ښځینه ښوونکي نسته. په دې سیمه کې ازادي راډیو هڅه وکړه چې د ښځینه زده کوونکو سره خبرې وکړي، خو هغوی خبرو ته د یو شمیر محدودیتونو له کبله زړه ښه نه کړي. د همدې سیمې یوه اوسیدونکي رحیم الله ازادي راډیو ته د یادې ښوونځي په اړه وویل:
درې همشیرې دي چې له دې مکتب نه فارغ شوي دي او اوس حال سپاشم له دې نجونه وړې ده، په دې خاطر چې دا مکتب یو څه وخت لپاره بند وه. اوس فعلا حال یوای په اول بابا لسه کې درس دادی چې هغوی غوښتل چې ښځینه شاګردان به د انجونو لپاره درس ورکړي، خو فعلا حال دلته ښځینه پیدا کېږي درس ورکړي، په دې خاطر دا بند سه. او همدغه لا ده چې دا مکتب باید بېرته فعال سي او وکولی سي چې یو څوک دلته درس ووایي او د خپل آیندې لپاره فکر وکړي.
خدای واز رحیم الله دی چې د خپل کورنۍ د غړو او یا هم د نورو دوستانو لپاره په نورو ښوونځیو کې د زده کړې زمینه برابره کړې ده، خو سلګونه نور انجونې بیا اوس هم د خپلو زده کړو څخه بې برخې دي او توان نه لري چې ښوونځي ته ولاړې سي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
کندهار شهر له تیرو څو اونیو برېښنا نه لري چې لکه بلې په صنعتي پارک کې 255 فابریکې تړل سوي او د ټرک د اوبو نشتوالي په ګډون خلک له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. چارواکي وایي ستونزه د کجکي د برېښنا د تولید په فابریکه کې ده چې د وچکالي او د اوبو د کموالي له کبله درېدلې ده. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته چې د ازادي راډیو خبریال رالېږلی دی.
د اگست په 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمن کېدو سره د کندهار ښار د برېښنا جریان لومړی ټکنۍ او وروسته په بشپړ توګه ودرېد. د کندهار صنعتکاران وایي د برېښنا د نشتوالي له وجې تر ټولو ډېر زیان دوی ته رسېږي، چې له امله یې په صنعتي پارک کې د شاوخوا 255 فابریکو د تولید چارې درېدلې او شاوخوا 15,000 کارګر بېکاره سوي دي. د کندهار د صنعتکارانو د ټولنې مشر حاجي فیض الحق مشکانی ازادي راډیو ته وویل د کندهار صنعتي پارک ته له تیرو څو کلونو راهیسې د ډیزلي جنراتورونو په مرسته 10 میګاواټه برېښنا ورکول کېده، خو د شاوخوا درو اونیو راهیسې د ډیزلو د قرارداد له ختمېدو وروسته دغه برېښنا په بشپړه توګه قطع شوې.
د برق د نشتون له وجې څخه په کندهار کې 255 فابریکې تقریبا په ټپه درېدلې دي. 15,000 کسان چې په دې فابریکو کې کار کاوه هغه بېکاره شوي دي او تقریبا 6,000 کسان شاوخوا غیر مستقیم په دې فابریکاتو کې مصروف وو، هغه بیا کار شوي دي چې په تاسف سره په داسې یو نازک حالاتو کې چې دلته قیمتي ده او دلته د بیکاري کچه ډېره لوړه شوې ده.
بلخوا د کندهار ښار اوسیدونکي وایي د تیرو څو اونیو راهیسې برېښنا نه لري، چې د څښاک د اوبو د نشتوالي په ګډون له زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي. د کندهار ښار د نهمې او دولسمې افزې دوه اوسیدونکي عبدالباقی او ندا محمد له مسلانو د ستونزې د ژر حل غوښتنه کوي.
برق ډېر تکنی شوی دی، زه نه پوهېږم چې جنریټران خراب چې کجکي خراب دی او دلې په کندهار کې هغه مسلین هم سر نه پګرځوي او دلته د ښار خلک ډېر لاس وګرېوان دي، سره خلک ډېر غریب خلک دي، هغه د فار اوبو ده یا هغه پاک اوبو دپاره لاسرسی نهسي درلودلی، ځکه چې هغه ماشینان هغسې مصیبت بلان چې هغه په برق باندې دي او ار کور جنریټر نه لري. زه تقریبا 16 کیلومتره ماشمان ته گاډي یا خپل زما په دبه کې اوبر اوړم خپل کور ضرورت ته پر کوم.
د پات خپل فولا کوي او سکه یو ورځ معلوم سي بیا نه دي په نن لري خلک سره ډیر مشکلات وځره ده پوچنی بس کار خراب چې برق نه وي والا وي کار خراب شته مې دغه چې برق سم سي.
په عین وخت کې چارواکي وایي ستونزه د کجکي د برېښنا د تولید په فابریکه کې ده چې د وچکالۍ او د اوبو د کمښت له امله درېدلې. د کندهار والی محمد یوسف وفا ازادي راډیو ته وویل چې د کجکي بند اوبه کښته سوي او د دې ظرفیت نه لري چې برېښنا تولید کړي.
کجکي ته مم خلک واسره اوبه کښېنستل دي، د ماشینانو مشکلات ډېر دي، بیا د برېښنا راست قرارداد چیلو کوي، د ورځې درې څلور ګڼټې به انشاءالله ماشینان ته چلانېږي، د دې درور کې چلانې دا به انشاءالله بیا نه درېږي،
او دا وبو د ولس جماعتونو د کورونو خپل مشلات پالي او بن دښنات می اچیل قرارداد وکي دا مشکل به حل یا پاپر کوس نه تفار پاپر کوس رنم پرم زاس وکي هغه بیا وړه کابت به شرک دي دا وتم قرارداد کوو چې دی پاپر کې چلان سي او ولس خدمت تر کا برابر سي
د کندهار شهر لپاره د هلمند لکه جکی بند څخه د برېښنا جریان 13 میگاوات دی دغه راز 10 میگاوات نور برېښنا د صنعتي پارک د فابریکو لپاره په کندهار شهر کې د ډیزلي جنراتورونو په واسطه برابرېدل د سولری برېښنا د نوري پروژې چې تمه و د کندهار شهر لپاره به برېښنا برابر کړي د پرانیستل کېدو سره سره د تخنیکی وسایلو د نشټوالي لامل لا هم فعالیت نسی کولای
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي شمیره دا ده 00422211 2411 5 شمیره بیا وایم 00422211 2411 5
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې پروگرام کې اوریدونکو تر ډیره د طالبانو له واکمنې دوه وروسته د خپل اقتصادي وضعیت په اړه پیغامونه راته پریخي دوی په دې پیغامونو کې له طالبانو غوښتنې هم لري راځي چې دا پیغامونه سره واورو
گرانو د ازادۍ د رادیو کارکونکو ته زه عبدالله د لغمان ولایت څخه عرض کوم سلامونه پس سلام مونږ پوره 9.5 کاله د هجرت شپې په پاکستان کې تیر کړل عوام یې ښه مسلمانان دي حکومت یې د اوله تر اوسه پورې د انګلیس غلام دی زمونږ د جلوزو کمپ یې وران کړ او در په در افغانستان ته بېله چک نه راغلو دلته هم چا د اوسېدو نمره هم رانه کړ کاظم حقپال چې د مهاجرون رئیس و لغمان ولایت هغه ته هم ورغلو چا توجه ونه کړ اوس د 2010 کال را په دې خوا چې د ازادۍ راډیو وایي چې پاکستانیان د کونړ ځینې علاقې په توپونو ودي اوس د طالبانو د ایمان او پښتو امتحان دی د کونړ والی اقرار کوي په دې خبره چې رښتیا هم خلک بې ځایه شوي دي ځنګلونه هم وهل کیږي نو قرآن فرمایي چې فاتدو بمثل ما تدیتم هیله ده چې طالب ثابت کړي چې آزاد او مستقل او په اسلام او وطن مینان دي وسلام هیله ده زما موضوع طالبان ورونه واوري
ہلو السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د بیټی کوټ ولسوالۍ د مرخانی د کریمه شاه سره په تماس کې زما پیغام دا دی د اسلامي امارت ته چې دوی چې موږ عام معاف کړی ده او بیا هم داسې ځینې کسان په کې دي چې د خلکو په کورونو نه وځي او په زوره د خلکو د کورونو نه اوبه چې وړي ځان سره نو زموږ د اسلامي امارت نه دا هیله ده چې د خلکو مخه ونیسي چې عام معاف مې اعلان کړی ده وروره نوالی دخل کو کورونا اوري
زه عبد القيوم يم د کابل له خبري در سره کوم محترم د زدار دو ته ټول تسلمونه را سلام باد سلام دغه وایم چې دغه پاکستان زموږ ازادي او بدی دښمن وو دی او ویبا دا ملا فضل الرحمن چې دی دا د بنظیر بوټو په وخت کې د بنظیر بوټو مشاور او سلاکار وو د نه یو خبريال پښتنه وکړه چې ته په وخت کې طالبان په لومړی مرحله کې چې ته د وی خځې سرکار کې او په افغانستان کې خځو ته ازادي نشته دا ولی د ورته ول چې په دې خبر په سیمه ګرځي افغانستان کې به هیڅ نشي کچیرې په پاکستان کې کومه خځه یا وزیر اعظم کېږي یا وزیر کېږي یا منیسټر کېږي اسپروانه کوي کایا کومه خځه کومه الوتکه یا تیاری ته پرواز ورکوي هیڅ څه کېږي خو که په افغانستان کې کومه خځه یا منیسټر شي یا ایډوایزر شي او یا کومه الوتکه چیرته پرواز وکړي بیا هم کېږي پاکستان ته یو څه غواړي افغانستان ته بل څه غواړي
السلام علیکم بختل شایم د خوست ولایت څخه ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته ټولو اوریدونکو ته د بختل شایم طرفه ډېر ډېر سلامونه او بعد له سلامه د ملګر ملتونو ما دا خواسته دا مرزو دا متقزا دو چې د کابل د ولایت سره او د شمالي ولایتونو سره زر تر زره د دې نظامینو خلکو سره مرسته وکړي او زر تر زره یې غم وخوري. او په پراخ کې ټول پښتنو ته د بختل شاله طرفه ډېر ډېر سلامونه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صالحی صاحب هم د بغلان د ولایت نه اړیکه نیولې. د ازادي رادیو د ټولو کارکونکو او اوریدونکو نه مننه کوم او د ازادي رادیو نه ډیر خوشاله چې پر وخت باندې خبرونه وړاندې کوي او موږ تر نورو پورې رسوي. او زما غوښتنه د افغانستان د اسلامي امارت مشران له دې چې څنګه زر کېدل چې جنکیو مکتبونه فعاله کې ډیر مننه.
زیګونای چلند طالبان په یو خپل په دې افتخار کوي چې امریکایان او د دوی سره راغلي چلوالای يهود او نصارا ناشماتي سرماتي د بشمیره وسلو په خدمت سره تور مخ بدنامه خپل ملک وشړل. په بل خپل بیا هم دغه يهود او نصارا او ته خپل دولت د رسمیت پیژندلو اقتصادي او انساني مرستو لاسوړل لپاره نانواتي کوي. بیا هم دغه تا ازادي او خپلواکي وي په زناوي.
تاسو ته سلام در دې ازادي رادیو ته کارکنان ته کارکنان تر ټول ته سلام يم. خدای په مې خوشاله ولر. زه دا وایم چې دې تاسو د دې دا چې راځي سره ورسره د دې کلی مصايبه په څه سره راولې او دا وکړي دا وکړي ته خپلواکي ولې سره راوړم. دا خدای جان سره روان تاسو یا سره دا فهیم دا قانونی دا جمعیتیان لاس د خلکو د وطن په وینو سره د جنایت کارون ټول تقویه کړل. کار به هم د کار ته ونه سپارل. قانون د حاکم نه تا عدالت دې رانه وسته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي راځي ټول کارکونکو سلامونه وایم. رسول سلام د خزر حکیا غو خبره کوم. دا د شه مبارک چې دا غربيان اوس مشتدار شي تاسو حکومت جوړ کړی. تاسو حکومت جوړ کړی زره کوم حکومت ټول کولای وکړه. ځان چې ورکی چې هغه په جنگو کې استي او د عباسي به دغه بیا پټي به شرمي به دغه دا کوم حکومت کولای شو چې اسلام ورکړي قران ورکړي. زه د یو عالم په صفه دا خبره کوم. زما خبره به تاسو نشروي او کچا دغه خبرې په مقابل کې بل جواب راوړي یا به دغه حقوق هغه کوم ورکول کیږي. او کله چې اسلام حقوق ورکړي قران حقوق ورکړي هغه حقوق هغه ټول مسلمانان ورکړي طالبان ورکړي. نو دا زما پروګرام او زما خبره به تاسو په پروګرامو کې څو واره نشر کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام وکړل. سلام بیا هم کله ولایت د سر په تماس کې دا ازادي راډیو د کارکونکو څخه زده داخله لرم چې دغه مشکل مستحل کې کله په کندهار ولایت کې ازادي راډیو نیسي او کله نه نیسي. زه داخله لرم چې دا مشکل حل کې کدا غزه مشکل زه د کارکونکو څخه یې کوم چې حالت دې مشکل حل کې کنه د دې زې مشکل د دې زې د مسلین څخه دا غواړم چې د دې زې مشکل حل کې کله راډیو نیسي او کله نه نیسي. سلام وکړل. سلام د کندهار ولایت مې وندل سوالي خاصه په تماس کې مزل روفو چا وخت طالبان څخه دا غواړم چې زموږ ولسوالۍ ته یو کانال وکړي ترڅو زموږ خلکو وبفرسي. تقریبا 300 متره باندې موږ اوبه راکاږو او 200 متره سهان کاږو. نو موږ خلک د اوبو سره زیات مشکل لري. یعنی د کچکې د باندې څخه موږ ته یو علاوه کاږي دالي له باندې څخه موږ زیات د اوبو د مشکل سره مخامخ یو.
السلام علیکم. زه آزاد خان د هلمند ولایت څخه خبر کوم. زما د ازادي رادیو ته پیغام دی چې دا حکومت چارواکي چې د دند څخه ګوښه شوی دي چې دا چارواکي په خپل په دند باندې وګمارل شي.
زه عبدالکریم بلوګر نه د ازادي رادیو کارکونکو ته سلام. دغه د ما پیغام نشر دی او طالب مشران ته ورسوي. اوس چې په افغانستان کې جنگ بند شو دی افغانستان ټول خلک خوشحاله دي. خو دوه دي وحشت دهشت او بربریت نشي دي باید لرې شي. اول دا کنکریټي دیوالونه چې په درو او سړکونو کې دي. دوم دا ببر سرونه او اوږدې وېښتان چې د اربکیانو سره مشابهت لري. وسلام.
بله السلام علیکم. زه د لغمان ولایت څخه خبرې کوم. ماره طالبانو څخه دغه یو هیله ده چې دغه دولتي موټر سر لګي تیاتو کې بیرته د رحمانه توګه سره چلی. هغه په یو موټر پلس پنځلس هم سپاره وي. ډېر ځله مې ډېر ځله چې موږ فشار روان کړی.
هلو، السلام علیکم. زه مولود المحمد د کندهار څخه خبره کوم چې هر ځای هر کلي کې دغه د عماراتو ډلې راځي، تلاشي کوي، خلک پشنې، خلک شوري، خلکو په زرو پسې ګرځي، په پیسو پسې ګرځي، مشکلات جوړوي، په هېڅ کلي کې ګزاره نه کېږي. د دې مشکلات سره ټول خلک فزار دي. اخر موږ کډه پر کومه یو څه د دې سره چیرې ګزاره وکړو؟ دغه ظالمانو مخنیوی دې وشي.
دا پیغام دی چې وروره دغه د هلمند ولایت د واشر علاقه باندې دلته طالبانو مشرانو ته دغه پیغام دی چې دغه دغه مخشنه ولیدي، خپل مذکر ولیدي، دغه کوم نه پرېږدي. دوی خپل په زور ظلم انډیواله دوی درې نمرې ډېر کړي، بالا چور چپاوي شروع کړی دی. دا سره کې د مسلمانان ګرځېدنې په ازار دي. دغه څه دی یو دغه وشي د مشرانو د لویه سره څه دغه زموږ پیغام دی. باید دوی دغه ته پاملرنه وکړي. دا اوس څه رقم کار دی؟ موږ اوس پاکستان ته ولاړ شو، ایران ته ولاړ شو.
السلام علیکم. عبدالرحمن ایمن شان څخه تاسو سره په تماس کې یم. وګوره، دلته موږ په هلمند ولایت کې د ډېرو ستونزو سره مخ یو. بانکونه بند دي، چا ته پیسې په لاس نه ورکول کېږي، فعالیت یې نه دی شروع کړی. نو چا چې کوم معاش یا یو څه پیسې په بانک کې درلودې ورسره وې، هغو ته اوس لاسرسی نه لري. اوس د کار لپاره پیسې نه پیدا کېږي. دلته موږ په بې اندازې مشکلاتو کې راګیر شوي یو. موږ د عمارت د مشرانو څخه دا غواړو چې دا بانکونه فعاله کړي، خلکو ته لږ تر لږه هغه د اولیه توکو د رانیولو پیسې په لاس ورکړي. هیله ده دا زموږ پیغام تر دوی پورې ورسوي، چې دا زموږ غږ ولې نه اوري.
السلام علیکم. آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. بل طالبانو محترمینو ته یو پیشنهاد لرم. تاسو باید د نورو سابقه سیاست مداران نه زده کړئ. د دروغ او فوري سیاست په دې وطن کې نه چلیږي. یو شتمه پیړۍ ده. ملت سره دروغ مه وایاست چې واقعیت یې غره وباسي. اول ما وایي امیر المؤمنین چې تاسو وایي دا دنیا مخې ته را وباسي. یو درې زره کسان ورته پیدا کړي چې بیعت ورته وکړي، اشاري لحاظ یې هماغه ځای نه برابر کړي. تا خو وایي زه شرعي نظام قایموم. بل همه شمول مو خلکو ته وعده ورکړه، هغه مو ونه کړه. د ښځو تحصیلو دا مو خلکو ته وویل چې کوئ، هغه نه کوئ. خلکو ته اوس په دې رقم پری ورکوئ. خلک د خپل روزمره ژوند په خاطر خپل کور سامانونه خرڅوي. په دې دېرش کاله د کابل کې اوسېږم، ما دومره سامان د سړک په سر نه دی لیدلی. خلکو ټول کورونه سامان د ژوندي پاتې کېدو په خاطر خلک داسې حالت ته روان دی. بل سیاست کې لږ تغییر وکړي. واقعیت واقعیت خلکو ته ووایاست. په دې پرې به چل باندې تاسو دا نظام نه شئ چلولی، نه دا خلک په دې رقم تاسو سره قناعت کوي. دا به تاسو وګورئ چې خلک به عوام به در باندې راپاسېږي او تاسو په تیږو کاڼو ولي. خلک زلوږی مري او تاسو یو دروغو سیاست چلوئ. نه مو رهبر معلوم دی، نه مو کابینه معلوم دی. ټول له پرې به چل کارونه کوئ. نور دنیا دغسې خدای به در باندې په قار کې په پرې به چل باندې خدای په قارې کې. ته خو وایي زه شریعت نافظه وم. شریعت کې خو دروغو نشته، حرام دي. ولې دغسې کوئ؟ خلکو ملت سره ولې ظلم کوئ؟ د خلکو عذاب مه اخلئ.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه چې د خپلې سیمې د وضعیت په اړه مو راته پریښو. په دې پیغامونو کې مو واوریدل چې یو شمېر کسان له طالبانو غوښتنې هم لري. په ځانګړې توګه دوی له طالبانو غواړي چې د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي. په همدې او ورته نورو مسایلو زما همکار صفي الله ستانکزي د طالبانو له ویاند ډاکټر محمد نعیم سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو ژمنې څه دي؟
د ښځو موضوع اصلا دلته نه پوهېږم چې ولې په دومره زور او په دومره کش سره راخیستل کېږي. د دې نه مطلب څه دی؟ موږ ګورو چې د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې، همدا اوس حتی اسلامي هېوادونو کې، د حکومتونو په قابلو کې د ښځه نشته ده. که دغه مشکل داسې وي چې دا رښتیا یو مشکل وي، یو اساسي مشکل وي، خو دا باید په هر ځای کې وي. دا چې یوازې اسلامي عمارت هغه هم چې تر اوسه پورې د قابلې یو میاشت نه پوره کېږي ټاکل شوې ده، په دې کې دا خبرې مطرح کېږي. دې نه مطلب څه دی؟ دوهم دا چې دغه د یو ښځه په قابله کې راشي، دلته مطلب څه دی؟ صرف د یو ښځې راتګ په قابله کې دا هدف دی، او که هدف لري چې د ښځو ستونزې هوارې شي، او د ښځې ستونزې صرف په همدغه دي چې دوی په قابله کې راشي ټولې ستونزې هوارېږي، دا کومه منطقي او عقلي فکر ده؟ فکر نکوم موږ د دې لپاره باید اس کوشش وکړو دغه رمزي شاه موږ تاسو وکړه په شلو کارونو کې چې کله د ښځو په نامه یا ورګان کله بل نامه خو د ښځو ستونزې نه دا چې حل نه شولې بلکې زیاتې شولې صرف یو څو ښځو لپاره به یو څه د ژوند فزیکي حالات یو څه برابر وي نور په معنوي لحاظ باندې ښځو تر فشار لاندې وي په ښځو باندې متاسفانه هغه ځورول کېدلې په مختلفو حکومتي دوایرو کې په پانتونونو کې په لیسو کې په مکتبونو کې په لارو کوڅو کې دغه څه کوم شي د ښځو ستونزې په کلیو کې تر اوسه پورې پر ځای پرتې دي موږ باید د عام د منطقي لحاظ او عام د اصولي او شرعي لحاظ دا فکر وکړو چې د ښځو ټول ښځو د ستونزې هوارې لپاره فکر وکړو
ښاغلی نعیم زه غواړم وپوښتم د افغانستان نږدې 100 میلیونه ښځې دي د دغو 100 میلیونه ښځو ونډه څه شوله ستاسو په کابینه او په حکومت کې
ما همدا خبره کوله چې دا فکر د کوم ځای نه راغلی دي 100 میلیونه ښځې به ټولې په کابینه کې وي ما تاسو ته وویلې
د دوی استازي به څه کېږي بالاخره ټولو ته خو ځای نه شي ورکولی استازی څه کوي د دوی استازی نیسئ که نه په کابینه کې
ما همدا خبره بوله شرحه کړه چې دلته هدف څه دی یا وخته په کابینه کې راغله په دې معنا چې د ښځو ټولو ستونزې هوارې شوې دا خونې دي چې یو ځب دنیا په دې ځکه نشه راکودلای او کدا وی چې د ښځو ستونزې یوازې ښځې حل کوي بیا خو د خپل دنیا په غلطه روانه ده ځکه موږ تاسو ګورو چې په ټولو حکومتونو کې نظامونه کته موږ ګورو چې د ښځو ستونزې نه راځي نه نو د ښځو حل کیږي د ټولو نړۍ په حکومتونو کې نیمایي یوازې د ښځو وزارتونه وي د ښځو اړوند کارونه یو نیمایي د نارینه وو لپاره وي
خو د تصمیم څه دی ښاغلی نعیم د اسلامي امارات د طالبانو تصمیم څه دی د ښځو په مورد باندې او دا چې آیا دوی ته ونډه ورکول کیږي کنه ځکه چې نړیوالې ټولنې تقریبا خپل ټولې اړیکې او ټول راتلونکي په همدغو مسایلو پورې تړلې دي چې یو د ښځو لپاره غټه ونډه ده په حکومت او حکومتولۍ کې
په اساس چې کومه غوښتنه کیږي په دغه اساس باندې چې صرف هغه رمزي غوښتنه دي دا اصلا په دې رابطه سیاسي دي تر شخص سیاسي اغراض دي هغوی نه د ښځو ستونزو په غم کې دي نه د ماشومان د ستونزو نه د انسان په غم کې تاسو ګورئ چې دوی اوسه په امریکا کې د افغان ملت ولس تقریبا تر 10 میلیارد پورې په هغه کنګل کړي دي مالی سرچینې چې دا تاوان د افغان خلکو تر رسیدي همدغه نارینه او ماشومان تر رسیدي دا خزینه دي د دې ښځو په وخت ولې تنم کیږي دا سي او رمزي او سیاسي اغراض چې دوی غواړي په دې باندې خپل اهداف ترلاسه کړي دا یو دوهم دا چې موږ څنګه غواړو چې د ښځو لپاره څه کار وکړو موږ غواړو چې د هرې ښځې لپاره ښځه من حیث ښځه چې هر چیرته وي د هغه د ستونزو د حوالې لپاره کار وکړو نه دا چې صرف یو درې ښځې هغه ښځې وګڼو نورې چې ښځې هغه ښځې نه دي نه هغه انسان نه دي موږ ښځه انسان ده د ښځې که په هر ځای کې وي هغه که په کور کې وي هغه که په کلي کې وي هغه که په دولتي دوایرو کې وي هغه که په پوهنتون کې وي هغه که په مکتب کې وي هغه که په هر ځای کې ښځه ده د ښځې باید احترام وشي د ښځې هغه حقوق چې اسلام ورکړي هغه ورته برآورده چې متاسفانه کوم پرودنه کې ده
مکتب یادونه موږ له ښاغلي نعیم او بخې خبرې مخه تکوم د نجونو ښوونځي ولې نه پرانیزل شپږم ټولګي پورته څه مشکل لري
خو په دې نه کوي چې دا مشکل زموږ د ذهنیتونو سره یو قسم متاسفانه په داسې شکل جوړ شوی چې دوی هڅه منفي انداز کې ګوري د څو وار په دې رابطه اعلامیه خبره شوی بیان خبره شو د ویاندان د خبره خبرې وشي چې په کار روان دی
ښاغلي نعیم د کابینې په اړه باندې راته وایي څومره پکې د اقلیتونو لپاره سهم ورکړل شوی دی او دا چې څومره مسلکي دی ځکه چې یوازې پرون د کورونای چاره په وزارت کې 15 موینیتونه او ریاستونه اعلان شوي دي له څلورو پرته نور ټول ملا صاحبان او قاریان دي څه فکر کوي مسلکي ادارو کې دوی کار کولای شي که څنګه
فکر کوم مثلا خو چې کوم مسلکي کارونه مخته وړي خو پرسونل دي هغه مختلفه پرده کې دغه څه ده د ادارې پرس کې چې یو کس راځي هغه د کارونو د کنټرول د ادارې لپاره وي اخو نه په کمپیوټر باندې خپل کار کوي نه هغه پرده کې دغه وي
څنګه باندې پالیسی او ستراتیژي موین د مثال په توګه باندې د پالیسی او ستراتیژیان په مسلو باندې پوه شي که مسله کې دا نه وي
هغه د خاص عملګری شته د غوښتنې دغه بخش کې په دغه په هغه کې هغه بخش تاسو اشاره ورته کوله تاسو کسان شته دغه کار کوي د خونو د چي د ټوله پرسونل ټوله هغه چوکاټ او ټوله اداره بدله شوې ده نو دغه کې ادارې د کنټرول او دغه کارونو د سمون په خاطر باندې یو کس هغه په اداره کې هغه معلومات لري یا کولای شي هغه کار کوي اداره کوي نو خو په خپل ور سره دي متخصصین ور سره دي دغه شل کاله چې په دغه اداره کې کار کوي دغه کسان خپل ځایونه باندې دي
د نور قومونو سره ارتباط هم کلنډ یادونه وکي آی دوی ته هم سام ورکوي که څنګه په کابینه کې
کابینه کې خو د نور قومونو لپاره تر ډیره پورې ځای شته دی چې ازبک قوم لپاره شته دی کراغلی دي تاجک کراغلی دي نورستاني په کراغلی دي دغه څه په قرار قرار په نورو بخشونو کې هم انشاءالله د ټولو داسې یو نظام راسته کیږي چې هغه ته په ټول ولس په غوږ کې خپل ځان ګوري او د خپل سود لري هواري لپاره به دغه فرصت لري چې سود یې هواري شي بل دا نه چې سم ملت او چې کوم نظام جوړیږي د دنیا په کوم ځای کې موږ کم تر کم د خلکو نه دی دغه کسان چې دغه ځینیت وسره دي دا خبر راپورته کوي دغه نه مخکنه دا راشته خو د دنیا په یو کونج کې داسې نظام راوخه چې چلته یو تحول راشي یو لوی نظام بدل شي سر تر پای پدې کې تغییر راشي او هلته بیا په دوه هفته کې ټول مکمل جوړ نظام چې هغه کې ټول مشکلات حل وي، قومي جوړښتونه او هغه سمتي جوړښتونه او د ژبې او نور کیسې ټول پکې برابر وي. دا په درې هفته کې کیږي، دا په یوه میاشت کې کیږي.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوریدل
اوریدونکو له دې سره دا پروگرام هم پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بل خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایي د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دیش میرا زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422122111 شمیره بیا وایم 00422122111.